قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان صاحب سلام.
ډېر مننه، تاسو هم ستړي مشئ. امید مرزبان، قدر من اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. 8 بجې شوې، په دې خپرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو هلې ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ سوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با
اختطاف دی وی دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني، اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستانه د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هیله من یو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونې بیزایسو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بیزایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوې دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي.
خاص کتاب هغه ځای ته تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادنشني شوي وو، هغه دوې درې پوستې وې چې هغو کې اکادنشني شوي، بېرته د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپل ولکه کې دي. او فعلا په هغه ځای کې خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته ما وکړي ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لسو شاوخوا کې ټپیان لري.
د هلمند والي ویان هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله دی د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والي ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ډلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان اقا لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لاره لټوله.
د چیرته در امواج ازادي او د ازادي په څکو کې کوم برنامه مخه ته ورته 2 ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي یو حل مناسبه لاره راکوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان اقا لوکوزي د تیرې سه شنبې په شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینې ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي پرون د دې پروژې د پرانستنو په مناسبت جوړ شو مراسم ته ویل چې پر دې پروژې 13 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شو. شاوخوا 13 میلیونه افغانۍ باندې لګښت راغلی. په لاندې وخت کې ان شاء الله په لغمان کې په مرکز او ولسوالۍ کې د 1300 کورنۍ نور د پاره هم د برښنا څراغ او ترسیږي کورنۍ.
په لغمان کې د 1300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوي پروژې هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړی چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورس څو ساعت وروسته لا خیل لشمیر جنگی جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېښتولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یو کال زیات مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جانکاري پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریې کورنۍ جګړه وغځوي. او روسي خبر ده چې په قزاقستان کې چارواکو پرونو ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قولی تاسما گومبتوف پرون اوکتاو سیمته چې وړ مورز دغه پیښه پکې سوی و سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي سرنوالي وایي دغه سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. دغه سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تیروتنه شودل سوی ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخل آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامي شوه. پر اساسونکو څو میاشتو کې بعد افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمينه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
وسلوالو طالبانو د کونړ د چپی درې شونځي بند کړی دي.
طالبان وجدا بند ورو نه مننه من خپل ځان ته حکومت دی کنه وې جوړه دا مننه منو ځا تعلیمي داګه من بند کړی دي.
د فراولت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړی.
د ورځې په میلیونو افغاني د دې بازار شي د بندول سره د حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اټنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ورسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:15 نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د وسلوالو طالبانو د نوی مشراو ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامي شوي او د غډل شای پر دو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر مولا منصور هڅه وکړه د قومندانانو او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهنوي لدی سره شای د سولې هغه خبري ناکامي شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلی دون کړي. خو د سولې عالی شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیلشته. په دې اړه نور تفصيل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوه ډلو سره ویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبري ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شي د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر 1 په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې دپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره امادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې 2 مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه 2 پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ 2 ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږ دی چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و هم اوریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامې شوي او شاید دا ډله په 2 وویشل شي. کاربوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. هر یک شنبه له 8:30 بجوبوري میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې تلیفون را وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 9 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام را واستوي. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وایي طالبان اوس هم نه پوهیږي چې ISI د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندي کړ. اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضره وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي. دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
8:15 شوی دازری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پټره. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپی پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپی پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپی پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپی پروژې ترڅنګ په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واورئ.
ټپی پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستی سفر پر مهال شوی چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. خغلی سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول ویل چې د ټپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبرو وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټپی پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مترسول او حل سوي دي. چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړي لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولاسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په درې مولاسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب غاز رسیږي. د ټپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه او همغه وخت ویل شو چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیکه کې د افغانستان لاله پاکستان او هند ته انتقالېږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیکت د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقات ته رسیدلې دي. اکلیل حکیمی ویل ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د بې طرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او د توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس ترکمنستان د بیطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 تر سره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان لاره د ترکمنستان د غازو په پایپلاین عملن کار پیل شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو روسي سفرونه او خبري اترې هله بخښون کې غني او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د غازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د غازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي رادیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لمړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر فرصت ورسی چې افغانستان یو ور د دې پروژې مهم جواب دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملی شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډیر مهم دی. بېل امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملی کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین الملل تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمن جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپلې د ګټې ساتلو دپاره ډېر ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقې نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپی پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکل آزادي رادیو واوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې لیوي قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي رادیو په راتلونکي خبرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایت چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار د دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د اتحادیې بل د ایرانته څنګه راغلي
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت عوایدو ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار الخا دا موږ تاییدوو چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
فهمدی حال کې به د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فرا د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې مختصوي دي مرز دیغوی پټیکا کې زناور کوم مرز کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایی ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان سی څوک غواړي له دې مرز نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرز نه کار اخلي.
فرا ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي پر همدې لاره واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتالا، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې اوس په الحال بند دي. نو طالبان وجدا بند دي، موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وای جوړه دا موږ نه منو دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي نه بچنه کوي راځي نه به خلک راځي.
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وای یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي لیوي خوې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي. که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پانګه زموږ امتحان نه را روان دي بیا موږ دیک چې ولې په دې چې موږ درس نه دی ویلی موږ نه به سبا له امتحان اخلو موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشومین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومان بېسواده پاتې کېږي، بې کسب پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده چې دا کار کوي. موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومان په درس وي او دغه وو.
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زموږ مکتبونه تړل شوي، زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص.
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپی درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیر ورور نیول شوی دی. زه هغه وای زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به اخلاص کړي او هغه وای که زما ورور را خلاص که مکتبونه مخلاص شي او که زما ورور را خلاص نه که مکتبونه نه خلاص شي ولست کیس نشي ویلې ولست کی چپ پاتې دي
جرګې مرکې به کی او سنگیرو او علما راغون کله واغه علما هم ټول معرف دي
زمنګ مدیر ورغلو ورته ویل سر چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما ده دا چې زما ورور را خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 سبا مکاتب لري، د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه خو لیکن د چپی درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوی دي، نه یوازې چپی درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي، شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه یو توانېدلي چې را دې کې د حل لار شر موږ پیدا. دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر ده چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښان دي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولې شي.
دغه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لاندې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص شي او دا باندې دی دا شین موږ نه کوو. دا دولت ټوله د مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب باندې چې نو خو دا به دی باندې چې خو بل دی دا خبره ده.
هغه ویل دی وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځې د قومي مشران نو په کوخخونو پرانیستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه تړلې چې د عینت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه ویرا خوش شوي. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
لکه څنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختدریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې 8:30 دی قاسم سولمال د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند د والی ویاند وایي په کچکی ولسوالۍ کې د وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزی د فاتحۍ په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې له خوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم اسمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به په افغانستان کې د سولې خبرو ته ضرر ورسوي او کنه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به ممکن د دې سبب شي چې دا ډله کمزوري شي او سولې ته غاړه کشي. د چارواکو او د کارپوهانو نظرونه مو مخکې په یو راپور کې دروریدل دروورول. یو شمېر اوریدونکو د دې موضوع په اړه مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د 1973 شمېرې لالارې نظرونه هم راستولې دي. ستاسو نظرونه تم سترګې په لارې یو کوم تر اوسه پرې نه وی راستولی. اوس لومړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لارې له موږ سره تماس نیسي نوبت درکو چې په 0909203540 هم 0908225 تلفن را وکی.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده یک خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام است بخیر از دادی رادیو طول کارکون که تا سلامون و ما پتر سروان سلام.
سلامت حسین مربانی کوی.
حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسره د تلیفون په کرښه یم. د موضوع پر په موضوع به زه دونه راتو وایم چې طالبان د یو واحد کومندې په یوالي کې ناکامه راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته یو ګټه ورسوي که نه؟ پر جمه ورځ به زه داسې درته وایم چې نه کولی شي مګر هغه طالبان سره باید صلح وسي او تماسونه وسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله نم له اختر محمد منصور زی چې هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
د افغانستان حکومت سره تماسول نیولې سي د منصور د عبدالله اعلان وکړ چې زه په افغانستان کې یم ما ته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حصه زه تا در کوم هغه دویونه په نښه دي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم د افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام احترام تاسو محترم اوریدونکو ته عبدالمنان دقیقم د کابل خرابانه داروان صاحب اصلی خبر خدا زم داخل کوئی دی اختلافات کی کراچی پورے کارونه مجاز دی خاطر دی دی سوق اداره بل خو ادم مثلا اس ای و امریکا دا کا سان دی سوق اداره کی کدی ارتونه مخالفتونه دی میان اصلی کماندانی دی ات وخت مثال پر نه خوذل په هر شبکه کې هر ګروپ ته مثال نماز کماندی ورتي انتظار او قتل او کشتار او سیاسي او ټول هغه څه وځي او بل مثال دا د مدمر مثال ته او سونه ته او ته زړه کې مړ کړه د دې نه خدا دا ګوري کله چې رم تاسو ما په مراز مرکړل په دوامدار دار توګه د ځانته مسلمانې له دغه اچات کو یو مسؤلیت ته ورته نو بنان دې مثال یو د مکاکر په تاو کې مردار وک نو یو څوک مثال دا سولا باندې دې خو دې خو تاثیر نه لري کچېره د افغانستان دولت څه په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته د اسایډ رقنات ورکړي مثال امریکا ته خود ده سوی زدون آثار و خامان و دون شان دیوی و خیر لدی پاس تای مرام مگرم یو چاره که من ترا کوان نور رتا سدم بگه لپارا دون جانتانی نتوڑه وی مانانا.
تشکر آقای دقیق زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنیتان از تماستان. حالا باشین و دیگه صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د زادی رادیو که زرمونه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
د روزګان څخه د ټلیفون په کرښه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږئ که د طالبانو درمنځ باندې اختلاف څه کني صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي د ټول پر برابر باندې رښتینی ګام نه اخی نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونه کې دي کله طالبان در مابین اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچي اوس پر روزګان کې اوس دا یوینو چې ګرد په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه دا د ورځ په ورځ جنگونه چې ډیریږي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبان باندې نه اچي.
صحیح من نه چه نظر مترغان کو بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کای آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب احمد صدیقی بچه ولا در یوب د درې ول سورای نه اساس تلیفون پر کړم. سلامونه احترامات باندې
سلامت اوسه مننه.
نظر می داد چې دې موضوع پر دې ته چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې دې نه خام موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچېته د طالبانو مشرتابه د یوې سولې رهبری لاندې وي امکان لري د سولې پروسه کچلی نه شي خبرې مخ ته لوړې شي او موثر ګام نه دی. او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کېدای شي دا منفي اړخ یې دغې تخوته دا وي چې کچېته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې خی کوم سرنوشت دې مخکې له لور کېدای شي دې په بتفاقیه کې سودی خبره تریواله شي ځکه چې دوی قوت زیاتیږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان مسؤولې پروسه چې ده او افغانستان او عام خلک سولې ته ډېر تږي دي امکان لري چې دا غوې دوی په حضور کې سول راشي. او خو با بل خبره ده چې دایش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی، قوت پیدا شوی دی، یعنی کدی طالبان سره سوله وشي خو فکر کوم چې هغه بیا پاتې یو ښه خبره ده چې هغه ناراضه ده چې هر څوک دي ټول سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په وو میکانیزم کې دا خبره ټوله شي، سورې ته برابر شي. ګمان کوم چې به یو نتیجه مثبت ترلاسه ورنه ولري.
تشکر. سلام. زنده باشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه با دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفیع از کلفگان می نویسد پاکستان قصداً می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و با شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجل طالبانو څخه پکلکه غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او جنگ ته د پای ټکی کشیږي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی د سولې خبرې ته هیڅ تمام کوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دی، ځکه چې نوموړی د آی اس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدون کې د کندهار له معروف ولسوالی څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان لپاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده. عبید الله هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غوړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغوړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به تاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لطاف کاروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لفکرگان. تاسو دا موضوع پر اړتیا ولرئ چې دا طالبان ترمن کوم اختلافات موجود دي، دا وخت څرنه کوي چې افغانستان څه لپاره ګټه وکړي او په څرنه کوي چې افغانستان کې څو لاره په دار کان چې مثلا نو وخت د سیل علي سره کوم خبرې کوي. حال ازادي وايي د خبرې لپاره موږ خوشبینه دي، لپاره چې دوی کریډیټ یا چې دوی غواړي سیل پر مخ نیسي. دغه هیڅ وخت نه کولای چې ولا پر مخ په دار کان پر مخ نیسي چې د پاکستان په دوسیه د پاکستان ته لاس کې. تاسو به تر معلوم نه چې ور سیل خبرې ډیر ښه پر مخ لاړې، موږ اما پاکستان دې ته په دې خبرې کې خان دا وي سلیم الله صاحب وجل تایید کړو دا ټول خبره ډیر تر لغوه کړی او نن سبا ګور رسول علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي. رسول الله تعالی دوی خپل تنخواه خپل کوم تجهیزات خپل کریډیټ اچوي او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي. دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان ټول لپاره ګټه نه لري، دا کې دوی واده نه وای شاید ټول راغلی وای.
تشکر، زنده باشین، نظرتون را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام، آداب خدمت شما امید مرزبان اسمت فاروان و شنوندگان محترمتان نیازی هستم. از فاروان علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر، البته شاید تلفن ما قطع نشه و بر صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمید که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیازی صاحب چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو نه دوی تلفن قطع شو خیر یو څو پیغامونه به د فرصت په استفاده ولولو یو اوریدون کې چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی لطفا نوم لیکئ له دې پیغامه به ځکه تیر شم چې نوم یې نه دی لیکلی له هلمنده ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نه کړي له طالبانو سره باید موافقه وکړي همداراز محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی دی ځکه چې طالبان دوه برخې دی او حکومت هم دوه برخې دی.
تشکر از پیام هایتان. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام. سلام علیکم میکی پاس اوریدم ته بدیه نن شروع وجو.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
مننه کوم تاسو مامو خیلن ګورزګان.
مهربانی کوئ سئ.
زما په فکر دروان صاحب کوم منځي اصلاحات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي. ځکه چې پاکستان کولی شي چې بېرته طالبان سولې ته او د دې مابین چې بېرته یې څه جوړه راولي. دا کار د پاکستان چې زموږ شتې سره همداسې کوي چې خپل طالبان ته په مابین چې اصلاحات تر پیدا کړي چې کله زموږ د سولې چې وروسته خبرې بیا هم پاکستان د ناومر د مړینې خبر وروسته دې خبرې دنه معلومه وخت په یو ډول ډول نه سره ځکه چې نو کوم جواب کوم چې خلکو ته پیدا لولې.
صحیح، ډېر زیاته مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. بله اورو. سلامت اوسئ، مهرباني شروع وکړئ په خپلو خبرو.
سر محمد حبیبی امه د ولایت
سره. مهرباني.
زما نظر دا دی چې پاکستان کوم اول فرا خبرې چې طالبانو د شروع افغانستان د حکومت بیا دوم پړاو ته دي هغه نه تاسو سره وټاکل او بیا هغه شروع کړل. دوم پړاو خبرې بیا سره شروع کړي او کله چې دوم پړاو خبرې واو دي هغه د پاتو سي او بیا دوی د څېر خبرې کړه کولی دغه وخت بیا د ملا محمد عمر خون هغه پیغام دی خبر کړي اون را دوه کاله یا دوه نیم کاله چا ختم کړو بل راځي ونه خبره وکړي چې دوی په دې ورځ سماتاله کوي په دې ورځ کې دوی خبر کوي نو دا له پاکستان کارونه دي. افغانستان چې صلح افغانستان تر دې راځي نه د خوښه چې په افغانستان کې پاکستان په لاسونی په افغانستان کې کوي چې په ورکم افغانستان سره ژوند سي هغه به خپل کوشش کوي تر هغه مال چې افغانستان نه وځي دا به نه یاد د خپل کوم ګټ چې دی څه کې هغه تر هغه نه کوي.
صحیح، ډیر مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بله سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
محمد مند نن علي ولصالح څخه ما تردا دی چې ټول افغانستان کې ممکن نه ده چې پاکستان له دوی طالبان سره جوړه جوړ کړي دا نو ریډل جوړ کړي او دغه د طالبان سره دا ایله ده چې خپل اختلافات سره او دا نور اوریدونکو دا ایله ده چې د پرداستان باندې نه لګې نه حکومت باندې په نظر سرګندې نو د ښه باندې بدبرد
صحیح ده. دا هم ښه نظر دی.
نظرتون نشون دیم. تشکر، زنده باشین. قاری عبدالحق از ننگرهار اسمس نوشته و میویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است. عزت الله از هرات اسمس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته؟ باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند. با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کویسی.
رحمان ایمن ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارته ولان کوم. نو په نظر څول خو نشرات لپاره د وخت کې دولت ته فردا شو چانس دی چې او طالبان نظر ناراضه طالبان سره تماس نیول خبر تر او قانون عملیات شو چې تاسو ډیره د منډې
بله سر.
تشکر.
البته یو اوریدل کې غلام سرور به تاسو تر دې خبرې پرې لیکل دي وای طالبان د دې لپاره په دوه ډلو ویشل شوې دي چې یو ډلې جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي.
بله حالا شنم دلګری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من نیتیم در کاپیسا ولایت در تقابل سوالی نمی زحمت کنم.
آقای نفید خوش آمدین، بفرماین.
تاشی آوستاشی آوریدون کتا سلامون تقدیمم با ایدو سلام کم خبره چه در صلح تو دنابانی تاشی یا دنیا والی که صلح خشه در واقعینم در طول و جنگون و پاید اخیره که صلحی طول دنیا که هم داشت شوید چه تم را جنگون شوید تم را تلفات شوید پا اخیر که صلح شوید دولت بعد چارواتی جوایی چه به اتفاقی در طالبان و زمان تو گتا در نو اصلا پا افغانستان که که واقعیتونا وقت بشید که دنیا واقعیتو تا نظر اون که چون را کومتونه چو دنیا و که خدر لارد پا افغانستان که یا نظام وجود نداری.
بله البته استاس ترده خبری پره چارواکو تراس پره چه مش خبری ورسره کردی هیچ وی ام ندی ویلی چه دوی به اتفاقی پا گتا در بلکه در سول در شورا لخدو سره چه مش پرون خبری کردی اوگوی مخالفت کردی دوی طالبانو ترمنز در خلاف بلکه ویلی دی چه که دوی ترمنز یوالی وی نو در سول در خبرو در کامیابی چانس زیاد دی.
څه خبره ده هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسې ګورئ جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ خپله چانټه تړلې وه یو نمایشي حرکت هغه هم
خیر له موضوع موزه لطفا له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې
د صلح څه خبره ده ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او پاره نظام باندې عقیده ولري او خلق باندې عقیده ولري. د طالبانو څومره به اتفاقی غانې کوي دي او راځه د هدف لپاره یو دي او هغه هدف څه دی لري د کوم
نظر ته نشم تشکر نظرتون شنیدیم تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیتنیز دیس وی خو خیر
جالبه که نظرشون در رابطه با ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن در حالی که ظاهرا برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم من از طال عزیز خود میخواییم بخاطر افغانستان خوب و برد و شخصی رو کنار بگذارم نظریات اینا تن آرا و اینا که هم میکنن تقدیم میکنن ای افکار از حال عمر شکل میده ای هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه مدد بکنه امید وقتی شوه هم در بخش جنگ. من از اینا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب بس میخواستم بگویم برادر محترم متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمول غلطی متاسفانه میزه در جیان از ترسی شیفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر ارتفاع به دینایت توجه داریم علت کامل مفهول گذاشتیم اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک بار مجاهد ایجاد میشه بعدش طالب ایجاد میشه بعدش حزب اسلامی ایجاد میشه خالونت به مخار میگه بعد از این بحثش علتش چیست؟ چرا فشارهای دیگر ایجاد نمیشه؟ آیا ما میتونیم با داشتن مدور با کنار زدن مدور میدونیم آیا مشکل افغانستان جنگ افغانستان بطرف شد و کامل رفت شد و اکسل ایجاد شد و ثبات ایجاد شد؟ نه خیلی بیاییم که ما روی مسائل اساسی ها چیزهای ایدالله های اساسی و از باب اساسی که این مدور ایجاد میکنه گروه های تروریستی و آدم کشی رو که افغانستان مدوم میکشه فرهنگ از بین میبره ارزش از بین میبره ما روی ایلن اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنیم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجا؟ سرحدات ما کاملا باز ساحه سرحدی نمیان افغانستان با خطاق کامل ساحه توریست پروری است. این ساحه جا شده تا جا زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببین پاکستان زمانی ساحات تجارتی ساحات بازرگانی ساحات قلب تقنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است و الفندیز کراچی اسلام آباد است که ساحات کامل امن است. اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجه اقتصادش خودم فایده و یا ضرر میرسه. بیا اساسات ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود روی آب خود بساط قوانین
بسیار محترم تشکر زنده باشین. بسیار محترم درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست
بله
تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان.
اصلی پشت نداده چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون لارې اوریدونکو لرو مهرباني. وعلیکم السلام.
انځه تاسو ته کوم کوم څه نو یم هغه دې نه خپل کوجی دی وفات ته د پروتوکول دی
سلامت او سکور دی ودان
زموږه په مطلب کې خلاص ما هو یو خبره خبره چې د دې د نظر دی په ما په نظر یو د خبرې په تحلیل د پختو یو تر دې چې وایم چې د افغانستان د نظام د ورو په خاطر خبر به دغه چې د افغانستان چارواکي من د نور مشروع ته روښه درایم ته د پارلمان په وړاندې دا خلک خپل اختلافات لري موږ دا زموږ لپاره د سنې او د تاسو لپاره دی نو
له موضوع مو زه لطفا موضوع مخه ده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس کدا سی وای
د کوم دا د دې په نوم باندې دا خبره به څنګه ده ځوان چې دا مشکل دی دولت یو څه طالبان د نظام د ورته دی په طالبان په شابه باندې څنګه ولر د پځاو او طالبان د خپل دی او نو ته به ولر یا یمنه پر روان کې پیښه د تړاو نه لري دا د دې ته به
دا مهمه نه ده چې تاسو تړاو لري یا نه لري دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده موږ هله یوازې او یوازې دا چې کوم موضوع مو ټاکلی په خبري وکي کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار ته خبرې کوم د سولې په اړه مذاکره شېستم.
مهرباني کوي.
سولې کچې طالبان په دوه ډول وویل شي چې سولې د څنګه کې دغه د ویټو د سرنوښت د دوه طرفو د څنګه کې دای او کچې طالبان پر وړاندې د مشر ته بیا هم سولې نه کې دای چې افغان حکومت نه کوي طالبان کوم یو حکومت یې رهبر او واسطه په خاطر چې د سر پلان چې د سولې نو سره وروه باندې نو اوس په دې څه سولې نه کې دای ځکه طالبان بیا په مخ کې راځي طالبان د خپل پرمختګو په وجه سولې نه کوي نو سولې نه کې دای او کې دای چې افغان حکومت ولور کې دا چې دغه کې دا چې د خطر کم دی باید دونه کې چاله ته دی ټول هغه باندې ورسله نو ازمانه دا د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دی چې بلکې څنګه قانون د قران قانون چې د سولې کې د افغان حکومت د رسمت د طالبانو کې د پاکستان
او د نړۍ په ضرورت نظر شما رسیدې مم قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید به اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خب شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شعبان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دی و د طالبانو په اتحاد او اختلاف پورې د افغانستان سوله او امنیت اړه نه لري. بل ورځ به بیا داعش وي او یا به یو بله ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان ورانوي. فریدون له فراه ولایت له البته له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکلی دی افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکلی دی د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره سول د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو تر خبرونو مخکې باید د نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهرباني. مهربانی کوی صاحب. سلامت اوسه. د موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې اواز مې ډیر واضح نه دی. متاسفانه ستاسو اواز ډیر سم نه راځي.
لطفا دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط است. بفرمایید. سلام علیکم.
زه د پاره ولایت تاسو ته پاتماس کوم وروره.
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
لطفا لرادیو لریشی
ضروره چې کوم خدمات چې مجاهدین په مابین کې اختلاف شته، اختلاف نسل مجاهدین په مابین کې، ان شاء الله مجاهدین کله کله جنگجان دوی د پلاټر مابین زم راځي، ان شاء الله په هغه مرنه په دې کې راول خبره د سولې ده، سولې خدای چې نه کړ مجاهدین شي دا ولې په تاسو سره خو سرګزي وایي د سولې کو
صحیح
نظر ته نشو دي
ډیر مننه غلام قادر له د ورزګان له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما په نظر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولې ته زمینه برابر نشي. عبدالهادي پاسون له تخت پل څخه لیکلي طالبان سولې نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رب مستشوي دي افغانان وشنی و افغانان د افغانانو وشلو ته دوام
نه. نسیم الله مفتون هم از خوست نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی